السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2019 کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده ولی ها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو پخبرونه کې تاسو هر کلی وایم په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه هفتوار پروګرامونه سروې او ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو خو اول خبرونه له نجیب عامره
د جمعیت علماء اسلام فی پلویانو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لوی لارې تړلې طالبانو د انس حقانی په بدل کې دوه بهرنیان تر اوسه نه دي خوشی کړي او په ایران کې خلکو د حکومت ضد مظاهره کړې د خبرونو تفصیل د جمعیت علماء اسلام فی ګون پلویانو نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې لوی لارې تړلې دي چې پکې د چین او پاکستان ترمنځ د قرقورم لاره چکدری نه چترال ته ورغلی لاره او د بلوچستان او کراچۍ ترمنځ د هب لاره هم شامل ده مولانا فضل الرحمن د نومبر په 12 ویلو په اسلام آباد کې خپل احتجاج ختموي خو په ټول ملک کې به پلویان لوی لارې تړي اپوزیشن د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کوي خو هغه یې نه مانی نوموړي نن په نوخار کې مظاهره ته د وینا پر مهال ویل
پورا پاکستان بند ہو گیا ہے دیوار ہل چکی ہے ایک آدھ جھٹکا دے کر گرا
دیوال خوځیدلی دی او اوس به مونږ دیلا یو دیکا ورکو او دا به راغورځو ټول پاکستان مو تړلې دی
حکومت تھی لوری تر دی وڑان دی ویلی او د عمران خان د استعفان بغیر چې د اپوزیشن نور کومې غوښتنې دی پاغه واس کې دی شي د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي سملای کې په اپوزیشن غوندونو غا کړی چې په زمشو قبایلی زلو کې د مادنیاتو د منزور شوی قانوني بل پاړه کې څه بدلونونه غواړي نو دوی به هرکلی کوي 13 ورځ له مشال لډیو سره په خبرو کې د مادنیاتو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علی خان ویل
کدا غوی سره د دینه خط تجویز نو بالکل هغه ته مونږ تیار یو دا امندمنت شوی دی دا صد قران صحیح پنه ده په 2017 کې دم شوی و سایه پر 19 کې وشو کم ته خط تجویز راځي نو ان شاء الله مونږ به اخلو او دا غو سره بکینوم او دا غو خبره چې کم خط تجویز هغه منوم
د روانې میاشتې په 14 نیټه صوبایي سملای کې واکمن ګوند تحریک انصاف دغه بل منزور کړ صوبایي حکومت دریس لري چې د دې بل لمخې به په قبایلی زلو کې د روزګار موقع پیدا شي او اقتصادي حل زلې به توند شي خو اپوزیشن ګوندونه په خاصه توګه د زمشو زلو استازي وایي چې د دې بل لوجه حکومت د قبایلی زلو پر مدنیاتو قبضه کول غواړي د پښتون ژغورنې غورزنګ ادعا کوي چې په جنوبی وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو کار ودرېدل دی او په حکومت یې غږ کړی چې دا کار دې بیا زر تر زره پیل شي 13 ورځې زمشال لډیو سره په خبرو کې دیات غورزنګ مشر منظور پښتین ویل
دا ودرېدل دا نه صفا کوي او دا چې کوم ماینونه دي د هغوی یونو کې دي چې چرته د دغو فوجانو مورچې وي بیا دې بیرته مورچې پرېستې دي
تیر کال د یاد غورزنګ د احتجاج نه پس د پاکستان پوز ویلی ول چې په جنوبی وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو لپاره جدید مشنری رسولې ده او ترغی به کار کوي چې تر سو د سیمه د ماینونو نه صفا کړي په سیمه کې ځای ولس او ځنی آزاد سرچینو هم مشال لډیو ته پخله کړي چې د ماینونو صفا کولو کار بند شوه دي په تیر سو کلونو کې د ماینونو د 14 لامل په لزګونو کسان یا وشل شوی او یا هم مزوره شوی دي لاهور های کورټ د شاباز شریف لخوا وړاندې شوی هغه درخواست اوریدنې لپاره منزور کړی چې پکې غوښتنه شوې ده چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره له ملکه بهر واستول شي همدا اوس په های کورټ کې په دې موضوع بحث روان دی دا په داسې حال کې ده چې واکمن تحریک انصاف ګوند څو ورځې مخکې نواز شریف ته د علاج لپاره له ملکه د بهر تلو اجازه په هغه صورت کې ورکړی و چې د وو عربو روپو د ضمانت سند به لاسلیک کوي خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې نواز شریف د دا ډول کوم ضمانتنامې اصلیک کولو نه انکار کړي په افغانستان کې د دریو طالب زندانیانو په بدل کې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې د دوه بهرانیانو برمته شو کسانو د خوشی کولو معاملات تر اوسه ګونګه ده دری ورځې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې معاملې اعلان کړو بلخو افغان حکومت دا ګام د حکومت او طالبانو ترمنځ د نیخ په نیغه خبرو لپاره یو مهم پرمختګ بللو ځکه چې افغان طالبانو افغان حکومت سره د خبرو اترو نه انکار کړو خو بلخو تیر ورځ د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی چې د تبادلې ټاکلې ځای ته درې طالب قیدیان په سلا شوي وختونه رسیدل او هغوی اوس هم د حکومت په ولکه کې دي د دغو طالب قیدیانو په بدل کې به په کابل کې د امریکایي پوهنتون هغه دوه پروفیسران خوشی کېدل چې د 2018 کال د اگست په میاشت کې طالبانو تختولې وو. په دغو کې یو امریکایي او بل د استرالیا اوسیدونکي دي. په سمدستي توګه په دې تبادله کې د ځنډ وجوهات نه دی په ډاګه شوی، خو د روانې میاشتې په 14 د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال د ولسمشر غنی میرمنې ویلي چې دا سیبریخې د تبادلې پلان ناکامه شوی دی. د ایران په بیلا بیلو خارنو کې د حکومت له هغې پریکړې وروسته خلکو پر مظاهرو لاس پورې کړی چې وی ویل د خلکو لخوا د تیلو د اخیستو لپاره به یو پیمانه ټاکي او په سملاسي ډول یې د تیلو بیې هم لوړې کړې دي. سرکاري خبري اژانس ایرنا نن لیکلي چې په سیرجان ښار کې مظاهرې په ځانګړي ډول سختې وې او په مشهد، اهواز، بندراباس، شیرا او نورو ښارونو کې هم د نښتو راپورونه دي. ایرنا لیکي په سیرجان ښار کې مظاهره کوونکو د تیلو پر ډیپو برید وکړ او هوډې لاره چې اور ورته کړي، خو امنیتي مامورینو یې مخه ونیوله. حکومت وایي د امریکایي بندیزونو له وجې د پیدا شوي اقتصادي بحران د قابو کولو لپاره د تیلو د اخیستو پر مهال خلکو ته ماین سهم ټاکلې او د لیټر په سر یې د بنزین نو بای لا 2 سنتو څخه 12.5 سنتو ته پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه دوه امریکایي سرتیرو ته د بخښنې فرمان صادر کړی چې په افغانستان کې په جنگي جرمونو تورنول، خو ناقدین وایي چې دا عمل به په پوځ دننه د انصاف نظام کمزوری کړي. ولسمشر ټرمپ د نومبر په 15 د ځانګړو ځواکونو د پلاټون د هغه کمانډر منصب هم بیرته پر ځای کړ چې په عراق کې د کړنو له وجې رتبه ټیټه کړل شوې وه. هغه په عراق کې د داعش د یو وژل شوي وسلوال مړي سره د خوشحالۍ په انداز کې سلفي تصویر وستی و. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ نوي پیسې خستل کیږي او 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ شل پیسې او 200 روپۍ شل پیسې، یو ایرو 1.20 روپۍ 50 پیسې او 1.01 روپۍ 10 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ شل پیسې او 2.40 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 15 پیسې او 1.40 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیگی او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو څلور ریساتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات شل، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 22 او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت ضد احتجاج دویم پړاو لمخې د هیواد مختلف لارې بندې دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو معدنیاتو نوي قانون مقصد تړل شوي صنعتونه بحالول او د روزګار موقع پیدا کول دي، خو قبایلي اوسیدونکي د حکومت دا فیصله نه مني.
اوس آخری خبر ادا سہ تور سولا چمو خیال نہ چاخری ودا کا بیل تا چا کیری نہ خالی کہے مشتا رکاوے گا نا تقسیم او مشکلات جڑی جی.
د پاکستان وفاقي حکومت هغه یو ل صدارتي فرمانونه منسوخ کړي چې په قومي اسمبلی کې د اپوزيشن ګوندونو د احتجاج باوجود منزور شوی وو. آیا دا ګام د اپوزيشن ګوندونو د فشار له وجې خستل شوی؟
د مولانا د درمینه دوی ته نیغ په نیغه فائدې ورسېدلې او نن حالات دې تراله چې حکومت لکه د دوی سره سم شو، دوی حکومت سره سم شو.
په هفته وار پروګرام سروي کې د مدني فعالې او وکیلې نتاشا سومن خبرې اوري چې د جنسي تیرې او زورونې او تیزابو پاشلو د پیښو خلاف مبارزه کوي.
ډیر زیات خلک مونږ ته راغل، خو انفارچونیټلی زموږ ماته ډیر زیات افسوس په دې خبره باندې چې لکه چې څوک هم راځي نو هغه باندې چې کوم دی ډیوریشن تیر شوی.
پروګرام ټولنیزې شبکې او سخت دریځي هم لرو، راسره اوسئ. دا د مشال ریډیو خبرونه دي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت ضد احتجاج دویم پړاو لمخې د کراکرم د لوی لارې په ګډون په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند کې مختلفې لارې تړل شوې دي. پرون په نوخار کې احتجاج کوونکو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت رانسکورولو ته ډېر نږدې دي. نوموړي دا وکړه چې دا وخت یې پلویانو ټول پاکستان تړلی دی. د لارو د بندولو له وجې خلک هم له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم د لارو د بندېدو په لړ کې په احتجاج کوونکو نیوکې کوي او د هغوی پر ضد د کاروایۍ اراده هم لري. تفصیل له مشال ریډیو نه د مشال ریډیو خبریال غلام خاص په دې رپورټ کې راکوي.
د حکومت په ضد د احتجاجونو د دویم پلان تر مخه د جمعیت علماء اسلام پیل خوا د قراقرم د لوی لارې په شمول په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې بیلابیلې لارې تړلې شوې دي. د نوخار په حکیم آباد کې احتجاج کوونکو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د حکومت د رانسکورولو پورې به د هغوی احتجاجونه روان وي.
پورا پاکستان بند ہو گیا ہے، دیوار ہل چکی ہے، ایک آدھ جھٹکا دے کر گرا
دیوال خوزیدلی دی او اس بمون دیلا یو دیکا ورکو او دابا را غرزو ٹول پاکستان مو تڑلی دی. د کراچۍ نه بهر تلونکي لاري تړلې شوې دي. ل پنجاب ډیرا اسماعیل خان ته تلونکي لار بند ده. د افغانستان نه کوټی ته راتلونکي لار بند ده. د قراقرم لار هم بند ده.
شاهراه قراقرم بند ده.
د لارو د تړلو له وجې خلک متبادلی لاري کاروي او د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د خیبر پښتونخوا په چکدره کې دیر سوات او چترال ته د لوی لاري د تړلو له وجې د دیر په لور یو تلون کې ناصر سعید مشال ریډیو ته وایي
یاره مونږ خو دې په دیر کې وادو د لارې ماړي د وجې نه سي دي. نو زه خو نتلم خو هغه واړه ډېر اصرار کوي چې لار شه زو کلی ته زو راوته ما خدا دې لارا بند ده. مطلب نو اوس خلک کوئی سي بل لارا سي باډوانو باندې ده پدې باندې بزې خدا دې ټیم ډېر زیات لګي. مطلب رشم دې د غم دې نو اوس ګوري سي دې سي څومره سات کې رشو راوته خو یو او کله یو ته ټلیفون کو تلاره معلومات ته کو سي سپوزیشن دې لارا کم ځای کې کولاو ده کم ځای کې بند.
موجوده وفاقی حکومت هم د لارو د بندولو پترس کې په جمعیت علماء اسلام په نیوکی کړی دی او په بلوچستان صوبه کې نن د 2.5 سوه احتجاج کوونکو په ضد پولیسو مقدمه هم درج کړی ده او حکومت پلان لري چې د احتجاجونو پترس کې د هغوی په ضد کاروایی وکړي خو تر دې دمه د پولیسو لخوا څوک نه دی نیولی شوی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. دا خبر پښتونخوا د قدرتي وسایلو وزیر ډاکټر امجد علي خان وایي صوبایي اسمبلی د قبالي ضلعو لپاره د معدنیاتو نوی قانون په تادی کې ځکه منظور کړ چې په صوبه کې تر زم کې دو پس د ماینینګ کوم نوی قانون نو موجود ماینونه بند وو او بیروزګاری وه. نو ځکه دې ته په پام سره چې ماینونه کولاو شي او ځایي ولس روزګار پیدا کړي دغه قانون منظور کړ. نوموړي پر قانون باندې هغه تنقید رد کړ چې ګواکې د سیمې معدنیات د حکومت ملکیت ګرځول شوي. نوموړي وویل د قانون له مخه د معدنیاتو ملکیت به هم د قبایلو وي خو که د سرمایه کاره په غرض غویو غواړي نو لزان سره پارتنران یا کاروباري ملګري شریکول شي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د دغه قانون په تادی کې او د غوی له مشورې بغیر د منزورې دوغندنه کړې او وایي چې خلاف به عدالت ته ورزي. د مشال ریډیو خبريال شبیر جان اورو.
د جمعې په مخام پېښور سیکریټ کې د یو خبري غونډې ورستو مشال لیډو سره په خبرو اترو کې د پاکستان تحریک انصاف د مدنیاتو یا قدرتي زیرمو او وسایلو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي خان وویل چې د قبیلې په تاده کې ځکه پاس کړو چې په صوبه کې شاملې دو ورستو په قبایلي ضلعو کې د درنګونو په اړه څه قسمه نوې قانون نه و چې له وجې ټول درنګونه او د سره تړلې روزګارونه بند شوي وو.
ماینونه بند شوي وو، هلته کې خلک بے روزګار شوي وو. د دې وجې نه مونږ هغوی لپاره نوي قوانین جوړول د 2 او 1 کالو چې کم د هغو استحصال شوی دی او هلته کې نور څه دي سیشته نه د ماینز د منرال نه علاوه
درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند منل سیکټر ګورننس ترمیمي بل 2019 د اسمبلی نه په ګړندیتوب پاس کړ چې پرې د مخالفو ګوندونو په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صوبایي اسمبلی غړو سخت احتجاج او نیوکې کړې وې. ولی حکومت وایي چې د قبایلي اولس په خېګړې دا کار کړی دی. د مدنیاتو یا قدرتي زیرمو او وسایلو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي خان وویل
زه وایم چې د فاټا د عوام د مفاداتو لپاره کدا د دین زر شوه نو مونږ زر کولو مونږ چې زر تر مونږ دا هلته کې امپلیمنٹ کو چلته کې روزګار شروع شي هلته ماین سکول شي هلته کې مزدور واپس په خپل کار باندې ولګي ریوینیو جنریټ شي.
د صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي وینا تر مخه د نوې قانون شډول اتم کې د صفا ویل شوې دي چې د دغه زیر مملکیت به هم د قبایلي اولس او د دوی د مشران وي. خو که دوی کولی شي نو د سرمایه‌کاري په نیت د هیواد د نورو برخو نه د ځان سره کاروباري پارتنران یا شریکوال ساتلی شي.
شډول 8 کې دا چې د اونرشپ رائټس کم دي هغه موږ لوکل خلکو ته ورکړي دي، نه به د پنجاب نه څوک راځي، نه به د پېښور څوک ځي، نه به د کراچۍ نه څوک ځي، خو اونرشپ چې د یو د لوکل خلکو سره دی دا خو د هغه باندې ډیپینډ کوي چې هغه په جوینټ وینچر کې څه مطلب دا دی هغه خلکو ته پېښ کوي چیرې. نو زما خو په خیال باندې چې هغه لوکل خلک هغه بهتر ګڼلی شي. د جوینټ وینچر خو که پرس که مونږ خلک ونیسو چې نه ته جوینټ وینچر به نه کېږي، انویسټر به نه راځي، او څنګه چې تاسو وایي د خلکو سره پیسې نه وي، نو دا خو مونږ د ملک اکانومي هغه ریوینیو دا خو ټول مونږ سټک کوو.
نوموړي دا هم ویل چې کشر مخالف ګوندونه دې کې څه مثبت بدون نوستل غواړي نو ورته به دوی هرکلی کوي.
که د هغوی سره د دینه ښه تجویز نو بالکل هغې ته مونږ تیار یو. دا امینډمنټ شوی دی، دا څه د قرآن صحیح په نه ده، په 2017 کې دا هم شوی وو، اوس په 19 کې وشوه. که مونږ ته ښه تجاویز راځي نو انشاءالله مونږ به هغه اخلو او د هغو سره به کینوم او د هغو خبره چې کوم ښه تجاویز هغه منو.
د یادونه را چې درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غونډه تر یوې ورځې لپاره رابلل شوې وه چې پکې د مدنیاتو دغه ترمیمي بل 2019 په یوه ورځ کې پاس کړی شو. ولې په صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونه تورونه لګوي چې حکومت د خپلو خلکو د مفاداتو لپاره بغیر د سلا مشورې او بحث دغه بل پاس کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اخو د شمالي وزیرستان او پخوانونی مقبالی سیمو اوسیدونکو د قبالی ضلعو د مدنیاتو په اړه نوی قانون رد کړی او وایي چې ورته د قبلولو وړ نه دی. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په دغه قانون د سیمو اوسیدونکو په اعتماد کې نه دی خستل شوی او نو ورسره سلا مشوره شوی. دوی وایي دوی له حکومت ته ملري چې دوی ته ترقی او په دوی ته ترقی ورکړي او په حکومت تور لګوي چې د دوی وسایل او مدنیات چې له پیړیو راهیسې هم د دوی دي خپلول غواړي. خو حکومت وایي د قبالی ضلعو د ترقی او خېګړې پاره دغه قانون منظور کړي. عمر وزیر اورو.
ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې دولت خیبر پښتونخوا سره غړې دوه پس دوی تا ور کړی سدي چشتا تر اخلي او بغیر دولت مشورې یا اعتماد کې اخیستو په بیړه کې دوی بیلونه پاس کوي.
زه د پی ټی آی د ایف آر بنو صدر یم. زه د سخت مزامات کو د خپل حکومت یا د صوبایي چې کیم قانون یې پاس کړی دی داسې د حکومت نه کسي چې دای به غیر به باس به مباسه او د قبایل رایا نه یو خوستي او دای په سره په قبایل باندې کو د حکومت ډیر غرو نشي. مو په غره کې لړګای دی، مو د پیړې نه سوتلای دی، د مو په غره کې نه ځړ غزای دی. به خو سبو دی چې دغه ځړ غزای دی مو دی په دغه غره کې پېدو کیږي دیار دی سبول ارګای دی اپ دغه غره کې پېدو کیږي مو ته څه شهر کوي د مون مدنیات رو ری د مون غار رو ری مون پیدارو خلی مو ته یې په بدل کو خسر کوي مو خوروسی کوي.
د شمالی وزیرستان یو مشر ملک خان نظر خان وای دوی هیلمند و چې دولت به ترقی ورکوي خو د ترقی په ځای ترشتہ وسایل اخلي.
اوس آخری خبر او داس هاته ورسوله چې مو خیال دی چې آخری وده قبیل ته چې دا کیری نه خالی کوي مشته رکاوي کنه تقسیمه مشکلات جوړیږي او دا میز لګیای مش خپلې مینې ګون خپلې پی ګون ته ویلې دي چې توس دا خبره غاکستای بیا وې د قومي سطح باندې کمزوري میز نه یې کنه مشر نه پرستره نشتا دا خو ډیر افسوس دی دا به عزت یې میز نه قبلای.
شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر وای دوی د یاد بیل زید احتجاج کړي او د دې خلاف ور سره درې لارې دي.
درې لارې دي یو دا خبره ده چې دا سه په سوکا د میج د وطن ما دنیاد نه پرېږدي چې میج یې دغه سه په سپین سترګې کسي میجو د عدالت د روزا غټه کوي. قبایلی ام پی ایس دی یا ایم ان ګوندی د دغه سره غزو پر اپتا شي درام اپشن د میج سره ولستای میج خپل ولس روبوسی وروډینا ته میج خپل سپین خامخاویای او کپچا خواجه لاګي کپچا ترخه لاګي.
قبایلی مشرانو په وینا قبایلی زیلو کې په زیات شمیر معدنیات موجود دي او دولت ورته هیڅ نه دی په ډاګه کړی چې دغه معدنیات سرکاري ګرځولو په سولسته څه ورکوي. خو حکومت وایي په قبایلی زیلو کې ځنې اصلاحات کړي ترقی ورکوي او دا عمل دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
پا خیبر پختونخوا کې دوامی نشه گنسه در ایمل ولی خان تور لگوی چې په پا پاکستان کې انتقامی سیاست روان دی چې د نوموړي په خبره هیڅ ډول ورته د قبلولو وړ نه دی. دا خبره نوموړي پرون د بلوچستان په چمنخار کې د یوې دستوري پر مهال وکړه. دغه غونډه چې د ګوند د پخوانی مرکزي نائب صدر جیلانی خان اچکزی د نهم تلین په مناسبت جوړه وه، د ګوند نور مشران او کارکوونکي هم پکې موجود وو. په بلوچستان کې د ای این پی مشر اصغر خان اچکزی وویل چې کله به هم د خپلو اتلانو قربانیانې هیرې نه کړي. د غونډې ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د کرتارپور په شان په پاک افغان پوله هم د تګ راتګ او تجارت په وړاندې اسانتیاوې پیدا کړي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین رپورټ لري.
د اومی نیشنل ګوند پخوانی مرکزی سینیر نائب صدر جلانی خان اچکزی د نم تلین پر مهال تیر ورځ د افغانستان او پولیس ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې یوه لویه دستوره وسوه. په دستوره کې په ګڼ شمیر کې د اومی نیشنل ګوند کارکوونکو او مشرانو ګډون درلودی. پر دې مهال په خپل وینا کې د اومی نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي صدر او د اسفندیار ولی خان مشر زوی ایمل ولی خان وویل چې په هیواد کې انتقامی سیاست او د اعتصاب روان دی، کوم چې دوی لپاره د منولو وړ نه دی.
تعصب ته وګوره سرداری صاحب، دغه خلاف نه کیس کولو نه دی، کیس د سند، هر څه د سند، ګرکړ اسلام آباد والا دی. خدا دې یاد ساتي د پاکستان دار ریاست، کوچره د اسلام آباد او د پندې د غاړې درې مړې سند تزي نو ګوره حالات به بیا د قابو کولو دی.
د دې څخه لمخه د اومی نیشنل ګوند بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزی زیاته کړه چې موږ به کله هم د خپلو شهیدانو او اتلانو قربانیانې هیرې نه کړو.
د خپلو شهیدانو په ورځو را یو ځای کیږي او هر کوټو ته څوک چې د مړ سره دا کار کوي یا د چا د پاره چې کوم څوک په دې کار باندې بوخت دي، هغه ته یو پیغام تاسو نن بیا ورکړئ چې موږ شهیدان هیرېدونکي کوم نه یو، بلکې د هر هغه چا
دستوری برخوال غشتنه وکړه چې د کرتارپور په ډول دی د افغانستان سره پر سرحدي پوله هم د خلکو تګ راتګ او تجارت لپاره اسانتیا زیات کړل سي. دلته خبره د یادونه ورده چې اومی نیشنل ګوند په صوبه کې د بلوچستان د ګډ حکومت برخه ده، خو په مرکز کې د حزب اختلاف کلک ملاتړ کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د پاکستان وفاقي حکومت هغه یو لس صدارتي فرمانونه منسوخ کړي چې په قومي اسمبلی کې بې له بحثه منظور کړي وو. د اپوزیشن ګوندونو د حکومت دا ګام ناسم بللی او ټینګار یې کړی چې پاره قانوني مسوده باید لومړی په پارلمان کې بحث شي. په دې اړه تر خبرو وروسته حکومت صدارتي فرمانونه منسوخ کړي او اپوزیشن د ډپټي سپیکر پر ضد جمع کړي د عدم اعتماد تحریک بیرته اخیستی دی. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی، راځي چې واورو.
په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنز دا رغنده خبرې اترې په داسې وخت کې سوې دي چې د حکومت پر ضد احتجاج له اسلام آباد څخه نور ښارونو ته غځېدلی دی. د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې چې په اسلام آباد کې کوم پرلت پای ته رسول سوی و، په هغه کې د ملک ټول لوی اپوزیشن ګوندونه شامل وو او د حکومت د ړنګېدو غوښتنه یې کوله. خو د نومبر پر 14مه د حکومت او اپوزیشن ترمنز بریالۍ خبرې اترې دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا اپوزیشن او که حکومت په خپل رویه کې بدلون راوستی دی. د سیاسي چارو پو ډاکټر عبدالشکور وای پر حکومت په دې اړه ډیر فشار و چې په پارلمان کې هغه سي قانون سازي نه کیږي لکه څنګه چې پکار ده.
دا حکومت په اصليت کې په دوه خبرو روانو، یو دا په وزیرانو نو روان، په مشیرانو روانو، دا ډیره هغه خبره ده. بل دا په قانون سازي نو روانه د پارلمان دننه، دا په اډینس روان حکومت کې. دا چې سب غټابور سيزونه موږ ته قانون سازي په بل کې نه دی راغلي، بلکې یو اډینس پات شوه، شپې د شپې پات شوه لري، آی کې پارلمان یو قسم له بای پات شوه دی.
ډاکټر عبدالشکور ویل اوس چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې کوم فرمانونه بیرته اخیستل شوی دي، دا د ده په فکر د پرلت نتیجه هم ده.
د پارلمان دنه خو دا ډېره خبره چې اډیننس یې واپس شولې، دا په جمهوري طریقه کېږي، دا څه شوي دي، کوم ایکټونه یا څه خبرې دي قانون والی سره کړي دي. خو دغه اپوزیشن چې کوم دی، دا به په راتلونکي 15 کال کې خپل کردار لوبوي، چې دا غوښتي موږ ته معلوم شول چې لکه د مولانا د درنی نه دوی ته نیغ په نیغه فائدې ورسېدلې، او د هغې نه دوی بھرپور فائده واغستل هغه موقع نه. او نن حالات دې ته راغله چې حکومت لکه د دوی سره سم شو، دوی حکومت سره سم شول.
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر خادم حسین وای په ملک کې حالات داسې حد ته رسېدلي دي چې د دې اوسنی حکومت مستحکم کېدل ګران ښکاري.
دې درنی یا دلارینو هم یو پرېشر شته، خدا اوستا چې دې نه اهلای دې د سبو بیگانه کې دل غیریت اختیارول، بیا د پاکستان یواز کې دل پسیما کې او په نړۍ کې، او بیا د اقتصاد ور دې دل دا ټول پدې کې عوامل دي لته نه دي. او ما تخکاری دا سې چې د دې حکومت پاکستان کې مغختی ټینګې دلې همدا سي مشکل ښکاری.
دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د دوو اونیو تر پرلت وروسته اوس د ملک یو شمیر ښارونو کې د لوی لارو تړل پیل کړی دی. دوی دې ته پلان بی وای او غوښتنه کوي چې عمران خان دې استعفا وکړي، خو حکومت وای دا غیر جمهوری کار دی او دوی نسی کولای.
دا مشال ریډیو ده.
په خوست کې د وزیرستاني او کډوالو مشران له افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غوښتنه کوي چې له دوی سره د خوراکي شیانو او د ژمي لپاره د نورو سامانونو مرستې وکړي. دوی وایي که وزیرستاني کډوال کاروبار نه لري او نشي کولی د خپلو کورنیو خرچې برداشت کړي. بل لور ته د دې ولایت کډوالو چارو ریاست چارواکي د کډوالو ستونزې مني، خو وایي نړیوال خوراکي سامان او نورو ستونزو نورو مرستندویو بنسټونو کډوالو لپاره مرستې کمې کړي دي او ممکن ده چې په راتلونکي کال کې هغوی د خوراکي سامان په برخه کې خپل مرستې بندې کړي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل راکوي.
د خوست د ګران کیمپ په ګډون د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشران وایي چې افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نور مرستندوی بنسټونه دي دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. وزیرستانی کډوال مولوی احمد افغان مشال راډیو ته وویل
مخته چې کوم مونږ ته په ژمي کې $200 د لرګي دی فرار کول، دغه سه مرستې به هم غوړي هم دال هم او پمیاش پمیاش یې نسیار به موږ سره مرسته کوله. اوس چې کوم دی د پسو میله کې د لمن فیرې لوند بوند 15,000 کډوال پروته دي. دلته تاسو افغانستان کې لیدلې ده چې سوړه ډیر تیز دی، یې د خلک ته بسترې او د کمباله او د کوټې د اوبه صفا مرسته سخ نه سخ ضرورت ته د خلک د سره مخمخ دي چې ان اخیری د خلک سو کی.
قومي مشر ملک حبیب خان مدخیل هم له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې دوی سره مرسته وکړي، ځکه کډوال په دې ځای کې د ګټې وټې نورې لارې چارې نه لري.
د میرات څه طریقه غن استاد بغیر د خدای نه څه چې میر داغه د خدای لادو چې دغه خلک سره مرسته وشي.
د ګلان کې پوسیدونکو داوود مسجد وای نړیوال خوراکي سازمان اوس په هغه اندازه خوراکي توکي نه ورکوي چې دوی سره یې ژمنه کړې وه.
دای مو زرا دا کی سا کړی و چشپوڑاس ګیلو ز پګوتا درکاو مثال په ساړی بندې دای مو دا نن متا په وبوند شپېش کیلو غالا رو کاوی کوم روزی روډینا تر روزی ولا میږي مان کړای د پلا والی ته دا خواسته ما جرین رئیس ته دبليو پی مشتر یونیسار ته پسار چې د میشتوند د الکو چحال نشي کوم تایور د چمیش روډینا تر ووز
د خوز د کډوالو رئیس محمد هاشم حلیم د کډوالو غوښتنو ته پکتو وای دا چې د کډوالو لپاره بیړنۍ حالت پای تر رسیدلی نو د نړیوال خوراکي سازمان مرستې کمی شوې دي د ایجاتوی په خوز کې میشتو کډوالو سره د کال په اول درې میاشتو کې مرسته شوی همدارنګه د کال د اخر درې میاشتو د مرستې ژمنه هم ورسره شوی چې د وی میاشتې د مرستې ویشي عملا دوام لري
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکو دی لن خبرونه به یو ځل بیا ل نجيبه مې راوورو
د جمعیت علما اسلام فی ګون پلویانو نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې لوی لارې تړلې چې پکې د چین او پاکستان ترمنځ د قرقرم چکدرې نه چترل ته ورغلې لار او له بلوچستان کراچۍ ته ورغلې د هپ لار هم شامل ده مولانا فضل الرحمن د نومبر په 12 ویلو اسلام آباد کې خپل احتجاج ختموي خو په ټول ملک کې به پلویان لوی لارې تړي اپوزیشن د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کوي خو هغه نه مني د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې په اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې په زمشو قبایلي ضلعو کې د مدنیاتو د منظور شوي قانوني بل په اړه که څه بدلونونه غواړي نو دوی به هرکلی کوي اپوزیشن او په خاصه توګه د زمشو ضلعو استازي وایي چې د دې بل له وجې حکومت د قبایلي ضلعو پر مدنیاتو قبضه کول غواړي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دا کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو کار ودرېدل دی او په حکومت یې غږ کړی چې دا کار دې زر تر زره بیا پیل کړي د پاکستان پوځ تیر کال ویلي چې د ماینونو د پاکولو لپاره یې اوزار او پرسونل سیمې ته رسولي په لاهور های کورټ کې د شهباز شریف لخوا وړاندې شوې پر هغه درخواست اورېدنه روانه ده چې پکې غوښتنه شوې ده چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دې په غیر مشروع ډول له ادارې لپاره له ملک بهر واستول شي په افغانستان کې د دریو طالب زندانیانو په بدل کې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې د دوو بهرنیو برمته شوو کسانو د خوشې کولو معامله تر اوسه ګونګه ده په دغو کې امریکایي او بل د استرالیا اوسیدونکي دي درې ورځې مخکې افغان ولسمشر اشرف غني د دې معاملې اعلان کړو په سمدستي توګه په دې تبادله کې د ځان وجوهات نه دي پړاګه شوي او د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت له هغې پرېکړې وروسته خلکو پر مظاهرو لاس پورې کړی چې وی ویل د خلکو لخوا د تیلو د اخیستو لپاره به یوه پیمانه ټاکي او په سملاسي ډول یې د تیلو بیې هم لوړې کړې دي حکومت وایي د امریکایي بندیزونو له وجې د پیدا شوي اقتصادي بحران د قابو کولو لپاره یې دا ګامونه پورته کړل
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجيبه امیر درته وړاندې کړل اوس وخت شوه دی د افتوار پروګرام سروي په سروي کې مونن ل پېښوره نتاشا سومن ملمنه ده د دې پروګرام پس بل اونیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سختريزي هم لرو دا پروګرام ساس لپاره پامیر ساحل جوړوي راځي چې دواړه خبرونه په وار وار وورو السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زملي حمیر زاده هرکلی وایم نن سره په پروگرام کې لپی خبره نتاشا سومن ملمنه ده نتاشا د راه پنوم د یوې ټولنې مشر او یو وکیل ده د غټولنه د جنسي تیریو زورونو او د تیزابو پاشلو بریدونو خلاف کار کوي د نتاشا د غټولنه چې پکې ورسره د ملګرو مرسته تر لاسه ده د زورونې په مقدمو کې له هغو خلکو سره مفت قانوني مرسته کوي چې وسینې لري وې سره زموږ رابطه شوې ده ورته ستړي مشي وایو السلام علیکم نتاشا
وعلیکم السلام ډیره ډیره مهرباني تاسو ته چې تاسو زغ په سټوډیو ته راغوښتلم
نو اولنې تاسو به د نزد دا حکم د خپل ځای زګي پاړه راته وایې کور کلی پاړه راته او تعلیم تاسو چرته حاصل کو
بیسیکلی زما چې کوم بیک گراوند دی چې کوم زینا پیدا شوم نو هغه بنو دی نو زه خیبر پختونخوا د بنو په ډګر پیدا شوم خو زما د 3 کلاس نه یو بس د ارمانو چې زما لا کوم هغه نه پز لاړم اسلام آباد ته لکه دی پوره معاملہ کې الحمدلله زما فیملی چې کوم دی زما فادر او اسپیشلی زما مدر زما مدر چې کوم ده شي از ا ټیچر او زما فادر چې کوم هو هی واز ا گورنمنٹ افیسر مونږ سید وو سید فیملی نو یو سید فیملی یو جینی زهره خبره ده ډیر خلکو به کوېشنز هم راتلل کنه زما په پلار باندې چې دا خو سید دی مونږ خدای یو دا څنګه خو زما پلار او زما مور الحمدلله ډیر زیات په دې کې لاس ته زما رو ډیر کوآپریټیو دی نو د دوه کوآپریشن د وجه دی سند می ټو اسلام آباد نو اسلام آباد کې زما بیر یونیورسيټي کې 4th سیمسټر پورې زما ایجوکیشن شو بیا زما فادر ریټایرمنٹ حساب کتاب وغه بزنس سٹارټ کولو دین هی سچ مو باب بنو تزو بیا ماته په خبر کې ایڈمیشن واغ
تاسو چې څنګه وې چې تاسو د بنو سره تعلق ساتي خو بیا تاسو خپل تعلیم چې د پپې خبر او بیا تاسو په اسلام آباد کې حاصل کو تاسو خو وې چې د وکالت سره تاسو د ماشوموالي نشوک او تاسو مور پلار او ضرور مرسته پکې تاسو سره حاصل ده نو ولې تاسو د وکالت علاوه د دغه ټولنې یا دغه تنظیم چې تاسو یاد کو د دې د جوړولو فیصله وکړه
اصل کې دا بچپن لکه یو انساني هم د دین دی هغه زما په رګ رګ کېشته لکه ما به پلانینګ سکول چې زده سه سوقم سوقم چې هغه لکه خلکو ته مدد ورکم فری اف کاست خو بیا چې نه کیو شي د څه زما سترګو مخامخ راغی لکه جنوري نه تر جون پورې کو تاسو وګورئ کنه نو دو نه چایلډ ابیوز کیسز راغلي دي 1300 کیسز چې کوم دي هغه ریکارډ شوې دي چې د جون 2000 جنوري 2019 نه جون 2019 پورې دا ماشومان سره زیاتې شوې خو دا غټول هغه کیسونه کنه چې کوم ریکارډ باندې موږ سرشته میجورټي ماته داسې کیسونه اوس پته نه غیږي کنه چې دا هغه اډو ریکارډ هم نشته ما چې کله معاشره کې دا شیزونه وکړل لسې ماته ریپ کیس پته لګی دا اسید ټیکس په ماته پته لګی دا یا ما به چایلډ ابیوز یا ریپ د سیب ما اوریدل نو ما به کسانو ته وی چې نو دوه مخ کې اف آی آر ولې نه دی کړی نو دوی به ماته دا جواب راکو چې هغه غریبانو وکیل یا کول نه شو نو ماته ډیر زیات افسوس شو مې پاکستان کې دوه جیوز کارونه کوي خو انفورچونیټلی هغه یو فروټفل هغه نه ورکوي ما خپل چې څونه زما فرینډز ما ټولو ته وایي چې موږ به داسې کار کوو چې موږ به په ځان باندې یو سټمپ نه اخلو خو موږ به فری اف کاست کیسز کوو د کموټي دی لپاره به موږ داسې تنظیم جوړو چې موږ ته هر یو کس به راځي چې هغه وکیل نه افورډ کولی شي نو چې څوک وکیل نه افورډ کولی شي او د ایشوز باندې هغه سفر کړی وي نو ماته موږ به کوو نو دیٹس وای ما ته معاشره کې د دې شی ضرورت شو بل اسپیشلی کے پی کے کے پی کے کی دس سے تنظیم ما ته نه کاری پستر کو باندې د لایرز ولا فرست اف ال کوچی وکیلان سوک ذکروم کین وای چې وکیلان چې کوم دی هغه ډیر زیات فیسونه اخلي او دا حقیقت دی نو میجورټی خلک دی د وجه هم د انصاف نه پاتې شي چې هغه یو وکیل نه افورډ کولی شي نو چې موږ دلته دوتا فری وکالت کوو نو خامخا معاشره کې به د مسلې چې کومې دي هغه هم کمیږي او ستاسو په شان خلک زموږ په سپورټ کې دي نو په سکرین به داسې ایشوز راځي او موږ به ډیسکس کوو نو هغه د وجه باغې نه خلک عبرت او مخلي
صحیح نتاشا سومره مودا شوې ده چې تاسو دا ټولنه جوړه کړې ده او څنګه رد عمل تاسو ته مخې ته راغلي لکه څنګه خلک درته درغلل
الحمدلله ډیر زیات خلک مونږ ته راغل خو انفورچونیټلی زموږ ماته ډیر زیات افسوس په دې خبره باندې چې لکه چې څوک هم راځي نو هغه باندې چې کوم دی ډیوریشن تیر شوی او زیاتره خلک مونږ ته بیا دا وایي چې میډم پلیز دا خبره تاسو مخکې مه کوئ مونږ تاسو نه لاره غوښته مونږ دا غوي مورلی بیا سپورټ کوو لکه مورلی سپورټ ما کړی دی سو کې سونه زما مخامخ راغل او ریسنټلی زما بنو یونیورسيټي کې یو سیشن شو مونږ ورسره فرست اف ال زموږ تنظیم کار چې کوم دی هغه دا هم دی چې موږ ډیفرنٹ یونیورسيټیز ته ځو ډیفرنٹ پلیټ فارم به موږ یوز کوو موږ بلته اویرنس سیشنز کوو کنه صرف دې د وجه چې د نیو جنریشن کوم زموږ دی کنه کمینګ زموږ کوم چې دا نسل دی نیو نسل چې کوم زموږ دی هغه ته چې پته چې موږ سره کوم ګراوند دی نو ماته زیاتره هلته نن دې ځات ماته کیسز د سم سره ډیسکس شولو خو ما چې ریته وی چې راځي زه د پروسیډ کوم نو غیبه دا وی چې موږ لکه بس نه کوو موږ منس کړو او شو دا او شو او شو نو بس خبره سورت او شو او تاسو فرست کوېشن دا چې سونه ټایم وشو نو د دې با 1.5 منت پورې شي
تاسو ذکر وکړو چې ډیر خلک راشي تاسو په هور کې لار ورته خو خو بیا وی چې زموږه روغ شو نو داس وجہ دا ولی خلک ټولنه کې څه وجہ دا یریږي
اگزیکټلی بالکل بالکل تاسو زما کوم چې تاسو کوېشن وکړو تاسو هغه انسر هم ورسره راکو انفورچونیټلی دا ز بار بار دا خبره کوم او دا خبره دلته هم کوم چې غلط سو کوي مخته هغه کس پټوي چې چا سره زیاتې شوې دي هغه د مخ نه پټي. خو افسوس خبره ده دی چې زیاتې دا مسلې کېږي فیمیل سره، کنه زمونږ ایجنډا چې کومه ده اټس نوټ اونلی فار فیمیل، دا خلید خزو لپاره نه دی، سړو لپاره هم دی. خو مسله زمونږ دا دی چې زیاتره خزي بیا خپل شاته ځکه شوې د شیخ خپل خبرونه چې هغه وایي چې زمونږ معاشره کې بګوته په مونږ باندې خلک اوچتي. نو همدغه کشان خلکو چې ما څنګه وایي چې مونږ مورل سپورټ هم ورکو، دا کشان خلکو مونږ کونسلنګ کوو، هغې ته مونږ همت ورکو، مونږ هغې کونسلنګ سیشنز مونږ ورته یخي، مونږ هغې ته دا وایو چې لکه بھائی جرم خو تاسو نه دی کړی، چا چې جرم کړی دی په کار دادی چې هغه مخ پټي، غلط کار چې څوک کوي مخ به هغه کس پټي. خو مسله زمونږ دا ده چې بیا ښځې چوپ شي د عزت توجې څه مسلو کې بیا دا راشي چې څه مسلو کې دا وایي چې زمونږ خاندان خو ډېر داسې خاندان دی چې زدار دی او مونږ داسې یو مونږ داسې یو، نو دې د وجې بیا دا وایي چې بس دا خبره پټه کې. نو اوس هم دا خبره کوم ورته چې ګوره مخ تاسو مه پټوي، غلط چې څوک کوي مخ به هغه کس پټوي، غلط سات ورکول او کس هم غلط وي، نو بهتره دا دی چې تاسو چوپ سونه بکې نه، مطلب دا چې تاسو په جرم کې ورسره شریک او رضامندي ده، تاسو مخکې راشي، تاسو پروا مه کوئ، تاسو خپل چې تاسو کوم غلط یا زیاتې شوي تاسو به ستاند اخلي، هغه ته ودرېږي او هغه خلاف تاسو جهاد وکي، جنگ وکي.
نتاشا یو اوریدونکو راته ټلیفون کړی دی، هغه ته به ورش
سلامت اوسې خورې زمانی چې ویل سلام نه تاسو ټول باندې د دې خور نه مننه چې دا راته کوي خپل خلکو ته خدمت کوي. خو نه ستان چې اره مده دې رېستان لا فصاله او ته خورې ډیره ښه موضوع راخیستې ده. دغه خور نه زما پوښتنه دا ده چې ډیر زیات مشکلات هم لري خپل اولادونو ته پخپل جوړ کړي دي. که موږ او تاسو وګورو هغه ماحول موږ د کور داسې برابر کړی چې نه لور د مور سره خپل د زړه خبره شریکولی او نه زوی د پلار سره، د دغه نه ډېرې لویې مسلې جوړې شي. د دې لپاره چې هغوی موږ تشویق کړو، هغوی ته جرأت ورکړو، د شخصیت د جوړونې په وخت کې د دوی مرسته وکړو، موږ په وړو وړو خبرو باندې دوی رټو او هغه نور هم په ځان باندې بې باوره شي او دغه وړتوب موږ هم تیر کړی هغه هغه ډېره نه هېري. نو د دغې نه د راوتو لپاره اکثره دغه ټنکي ځوانان او زمونږ ټنکۍ پېغلي روا غوښتنې به وي، هغه به ورته شریعت ته او هغه هر څه ورته حق ورکړی، خو دغه ټولنه به ورته نه ورکوي. نو بیا دې خطې نه خو کسیو ته خبرې ورسېږي په دغه کښې، خو د مور او د پلار هم د کاغه غاړه بنده ده. نو ولې موږ دغه ماحول د دغه تیارو نه نه راوځو؟
ډېره مننه. ډېر
ستاسو دا سوال چې کوم دی، دې سره زه بالکل اګری کوم. اول خو ما د ځان مثال تاسو ته درکو چې زه نن په دې پلیټفارم باندې ناسته یم، نو دا صرف او صرف خپل د مور پلار او د ورور د وجې ناسته یم چې هغوی ما سپورټ کوي. نو زه دا خبره دلته دا کوم چې نن سبا معاشره کې دا مسلې چې زموږ کومې را روانې دي که نه، نو دا مسلې صرف دې د وجې را روانې دي چې ماشومانو د مور پلار په منځ کې ډېر زیاته فاصله راغلی دی. هغه مسلې دا دي چې پیرنټس چې کوم دي، مور پلار چې کوم دي، د هغوی ماشوم کو چېرته خبره ورته وکړي. لکه مثال زه دا کوم چې دلته لکه ماشوم ورته وایي چې ما یو جینۍ خوښه ده یا ما یو هلک خوښ دی، نو اوله خو دای چې اول خو مور پلار هغه مسله د دو چې کومه هغه په انا باندې واخلي، هغه دا ورته وایي چې لکه دا خو زموږ عزت زموږ پښتو زموږ غیرت خلاف کار ته وکړو. حالانکه شریعت کې دا شی صفه بالکل هلته حق را کړی شوی دی چې لکه مطلب تاسو دا حق دی، تاسو په خپل رضامندۍ واده کولی شئ. خو ضرور ته به زه دا جواب هم ورسره ورکړم چې په دې ځکونو کې بیا څه ماشومان داسې دي بیا د دې خبرې نه ناجیزه فائدہ هم اخلي. لکه زما خدا غدي چې لکه خلی مور پلار ته لکه دا الزام لګول نه دی پکاچ منم چې څه فیصله راغلی دی. زیات تر مور پلار د سې چې خپل کارونو کې بيزي وي، نن سبا رواج دی چې مورم کار کوي پلارم کار کوي، نو خپل ماشوم ته که شان توجه نه ورکړي چې څنګه دوی ته ورکول پکار وي. نو یو خدا منم چې دوی دا غلطي دی، خو دوی غلطي بیا دلته دا دی چې ماشوم بیا دا وی د غنه ناجیزه فائدہ اخلي. لکه کله کله یو داسې شی باندې ماشوم لاس ورته کوي دي چې هغه باندې پلار هم او نو ورته کولی شي او مور هم او نو ورته کولی شي. نو کو پلار او ورته کوي نو هغه ته په سترګو ښکاري چې کو زوی ته یا لور ته زه او وکم، نو هغه با کوي ته بس ورغورځېږي، مور ته پتی پلار ته پتی. خو لکه دې کې دا دی چې دلته دا دی چې څه به ماشوم گزاره کوي څه به پلار گزاره کوي.
نتاشا ته سونه به دا تپوس هم وکم د قبایلي علاقو تپوس به وکم چې د هغه ځای لپاره ستاسو څه پلان دی. لکه قبایلي علاقې خو په خیبر پختونخوا کې تیر کال زم شوې، اولته داسې رپورټونه دي ویل کېږي چې عدالتي نظام لا دومره قوي نه دی، دومره پیاوړی نه دی. نو که څه هم بیا حکومت وایي چې دای د ښه کولو لپاره کوشش کوي او دغه نظام یې غځولې دی او هلې ځلې روانې دي، نو زه به تا ته پوه سوکم چې د قبایلي خلکو لپاره دایي چې داسې مسلې دي چې عدالتي نظام دومره سترانګ نه دی، پیاوړی نه دی، نو تاسو څه کوئ؟
اول خدا دی چول په پاکستان کې اول دا حساب کتابو چې فاټه چې کوم مرټ شوی نه و مخکې چې کله فاټه نه و نو هلته پولیټیکل ایجنټان بناستو نو قبایلی علاقو کې به دا مسلې ډېرې زیاتې راتلې او زیاتر ماته د افسوس خبره ده او زیاتر به د پولیټیکل ایجنټ چې کوم د کوم چې زمونږ ایجنډا ده زمونږ د تنظیم هغه به جینکې یا لکان به دې په ضد کې ګیرول لکه ډېر به مجبورول او هغه به دې تقبل خو نن سبا کې دا خبره راله چې اوس وایي چې فاټا او چې کوم دی هغه لکه مرچ شوی دی اوس فاټا سیستم مخ شوی دی نو ګورمنټ چې کوم دی دې لپاره کار سټارټ کړی دی هغه وایي چې موږ به عدالتونه جوړو نو عدالتونه به هلته جوړیږي خو دلته خبره اوس بیا دا راله چې د فاټا والا خلک چې کوم دی هغوی لپاره زه به خپل تنظیم والی سره خبره کوم چې لکه څونه زما تنظیم هغوی ته فیسیلیټیز ورکول شي نو که فاټا کیم ان کیس داسې چرته کیس راځي یا دې کیسه مسله راځي یا داسې څه مسله راځي چې هغه دوی وایي چې دا قانون دلته نشته نو هغه هم ما سره اپروچ کو ما ته اپروچ کوي شي ما ته راتلی شي مونږ به هغه په خپل طریقه باندې چې کوم داغي گراوند مونږ ته اویلیبل وي مونږ به دوی په هغه په طریقه باندې راغوي مدد کوو
صحیح زبستا سوشمیره و ما غوریدونکو چې ځان سره لیکل غواړي داسې څه مسله وي نو تاسو د دې نمبر نه استفاده حاصلول شي که ځان سره ولیکې د نتاشا سومند ټلیفون نمبر دی 03 3 0 2 2 2 2 3 4 تاسو دا خپل ټولري د خپل تنظیم په اړه خبرې او تاسو په کوم تاسو لخوا با اوریدونکو تاسو پیغام می هغه چې تاسو اوري
زما خو پیلا ول خبره خدا چې زما دا کوم تنظیم نوم دی د دې نوم دی راه لیګل ایڈ سیل آر اے ایچ د دې مطلب دا دی چې زمونږ ایجنډا دی ریپ acidetake او harassment دا غي ابریویشن مونږ کړی دي زمونږ تنظیم کې ما سره چې کوم دی یو زما بل مرګری دا هینا او یو سجاد محسود دی او یو محب ملک دی دا د های کورټ وکیلان دی ما سره ټول او دا چې کوم دی جی دا غن راغلی دی ټول لکه د فاټا او د کشان ایریاز زمونږ مقصد بیسیکلی دا دی چې مونږ غي خلکو ته انصاف ورکو چې څوک انصاف په پیسو اغستې نشي مونږ غي فری اف کاست مدد کوو او چې څوک زما د پروګرام اوري او څوک د دې مسلو سره راښوي دي نو ته زدا وېما چې تاسو سره جی زما نمبر درغه اوسه دا چې کومې کومې مسلې هم دي تاسو مونږ ته راتلې شي مونږ تاسو مدد کوو
ټول اوریدونکو تاسو له خپلن پیغام بسي
نن پیغام به زما دای چې بس چوپ مکه نه چې تاسو سره څه غلط کوي نو خدای او رسول لپاره یو مننه درته کوم आवाज اوچت کې خپل حق لپاره خپل jihad کې
ډېر
څه بتا دستا حق نه درګي
ډېر مننه نتاشا تاسو سره خبرو ډېر خوند
ډېر مننه
کور مودان اوریدونکو دا و د نن لپاره د سروې خبرونه نن مونږه د نتاشا سومن سره خبرې کولې امید کوم چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شوي وي پر اتلونکو هفتو کې بل نور ملمنو سره خبرې کو تر هغه د ځان خیال ساتي د خدای پامن اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام ټولنیز شبکې او سختریزي د ټولنیز شبکې او سختریزي په نن نه خبرونه کې مو په انټرنیټي پانو د خلکو د پیژنګلوي بدلېدو او د مجازي شناخت اثراتو موضوع سیړلې په خبرونه کې اوري چې ځینې خلک ولې د جالي او مستعارو نمونو لاله فعالیتونه کوي او سختریزه ډلې څنګه د جالي نمونو او پانو لاله خلک ځانته متوجه کوي او جذبوي خبرونه په امیر ساحل جوړ کړي
پر ټولنیزو شبکو د خلکو هویت یا پیژنګلوي څنګه بدلېږي رښتینې یا واقعي او مجازي هویت څه توپیر لري د انټرنیټي شبکو ازادي د خلکو پر پیژندګلوي او بیا هلته د بیلابیلو ډلو کړیو او خلکو موجودیت د انسان پر افکارو څنګه اثر لرلی شي پر انټرنیټي پانو بیل ویر او خنډ د څرګندونو کول څه معنی لري او آیا د بیان له ازادي سره تړل کیدی شي او کڅنګه سغدري دې ډلې څنګه پر ټولنیزو شبکو د خلکو له مجازي هویت ګټه پورته کوي او د پروپاګاندې لارې فکر بدلوي دا نور پښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سغدري خبرونه کې چېړو لمشال رادیو سره اوسې
ټولنیزی شبکې او سختدریزی
اوریدونکو د تیری ونې په خبرونه کې مو اوریدل چې له پخوانیو فلسفیانو څخه واخله تر نن پورې یو شمیر په هانو پر ځوانانو او پر هغوی د سختریځي د افکارو په اړه څېړنې کړې دي. په هغه خبرونه کې مو د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساينسي او کلتوري ادارې یونسکو پر یو څېړنیز رپورټ هم خبرې وکړې چې پکې راغلي چې پر ټولنیزو رسنیو سخت دریځ ډلې د ځوانانو پر فکر اغیز لپاره بیلابیل اقدامات کوي چې د مخنیوي په موخه یې د حکومتونو پر کچ د هیوادونو ترمنځ د نړیوالې ټولنې پر سطح او د مدني ټولنې له لارې د ګڼ اړخیزه اقداماتو اړتیا ده. په خبرونه کې پوهان راته ویل چې په پاکستان کې د سخت دریځۍ فکر لسیزې پخوانی تاریخ لري، نو د ختمولو لپاره یوازې پر دولت تکیه کول مناسب نه دي.
زما په ان له ریاست یا دولت هیله ساتل ابستی، نو دا یوازې له ریاست سره نه تړو.
د پوهانو په ان په پاکستان کې باید ټولنه په پوره معنا ګڼ توک میزوي.
موږ باید په ټولنه کې ټولو قوتونو او د ځواکونو توازن ته وګورو. په دې صورت کې موږ ته پکار دي چې داسې ټولنیز قوتونه بیا جوړ کړو او داسې سیاست دود کړو چې کثیر القومي او ګڼ توک میزوي.
د شنونکو په ان په پاکستان کې د متبادل سیاست او سیاسی فکر دود پیدا کولو اړتیا ده.
متبادل جو سماجی قوتیں ہیں اور جو سیاسی پروجیکٹ
ہے، تو متبادل ټولنیزو قوتونو برسره کولو او د نوې سیاسی پروژې عملی کولو لپاره یو شمیر شیان ضروری دي. اغه ټول ټولنیز جوړښتونه چې متبادل سیاست تلار هوارول شي، لکه د مزدورانو او کارګرانو ټولنې، د خزو اتحادیه، غورزنګونه لکه د خزو د حقوقو ټولنیزو حقوقو تحریکونه او د زدکونکو ټولنې، دا هر څه بحالول اړین دي. کدا بیا ونرغول شي، د سخت دریځي افکار نشي ختمېده.
نن په خبرونه کې پر ټولنیزو شبکو د خلکو فعالیتونو او د سخت دریځ ډلو په دام کې د ګیرودو موضوع لبل زاویه چېړو. اوریدونکو، په کلتوري، ټولنیزو او سیاسي علومو کې له تیرو څه د پاسه درو لسیزو راهیسې د پیژندګلوۍ یا هویت پر موضوع خورا زیات بحث شوی دی. له 1970 زیږیز لسیزو راهیسې د انسانانو پیژندګلوۍ پر بیلابیلو اړخونو څېړنې شوی دي. کتابونه او مقالې ورباندې خپرې شوی دي. ځینې پوهان ګڼي چې د خلکو هویت تل په حرکت کې وي او بدلیږي. یعنی یو کس چې په وړکتوب کې ځان څنګه پیژني یا خلکو ته یې معرفي کوي، هسې ښایي په بلوغت یا پاخه عمر کې نه وي، خو ځینې یې بیا د انسان د طبیعت یا د فطرت خبره کوي او وایي چې هویت یې هیڅ کله نه بدلیږي. همدارا ځینې پوهان بیا ګڼي چې یو انسان پر یو وخت څو پیژندګلوۍ لرلی شي. د مثال په توګه، یو ډاکټر پر یو وخت ډاکټر هم دی، کېدای شي میړه هم وي، ورور، زوی، ملګری او ان ټولنیز فعال هم. پر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، خلک له خپلې ریښتینې او طبیعي پیژندګلوۍ څخه یوې ډیجیټل، انټرنیټي او مجازي نړۍ ته داخليږي چې دا د خلکو پر هویت یا پیژندګلوۍ اغیز لري. په کابل کې د ټولنیزو او کلتوري چارو پوه ایمل جلال چې پر انټرنیټي شبکو فعال دی او په اړه یې څېړنه هم کړې، وایي اوس مهال د نړۍ له نیمې څخه زیاته آبادي یا نفوس انټرنیټ او ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري.
تقریبا 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ کاروي، تر 2 میلیارد زیات کسان فیسبوک کاروي، تر 500 میلیون زیات ټویټر کاروي، او همدغسې دغه نورې لسګونه ټولنیزې رسنۍ چې کارول کېږي، فعالیت یې ډېر زیات په جامعه کې ملموس دی. یې کولای شي چې تاسې وګورئ، یعنی د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده.
د جلال پاند هر وخت چې یو کس له خپلې ټولنې څخه انټرنیټي نړۍ او پاڼو ته ورننوځي، نو هویت یې بدلیږي، ځکه چې ټولنیزې شبکې خورا زیاته ازادي لري.
چې کله یو انسان، یو خصوصا ځوانان، غواړي چې د ټولنیزې یا فزیکي نړۍ نه مجازي نړۍ ته قدم کېږدي، هغه هویت چې دی په ټولنه کې لري یا په فزیکي نړۍ کې لري، دا بدلون مومي. یو علت دې خپله دغه د مجازي نړۍ یو ډول بې لګامه ازادي ده چې هغه کس چې ورته داخلیږي د دې ازادۍ نه استفاده کوي. ازادي په دې معنا ده که چیرې یو انسان په خپل هویت باندې، احمد یا محمود، په ټولنه کې، په خپل کور کې، د ملګرو سره، په بس کې یا په سړک باندې غواړي خپل نظر وړاندې کړي، یا حداقل داسې یو کار وکړي چې د هغوی یا دغه کسان چې دوی سره په تماس کې دي د دوی د خوښې خلاف نه وي، دا سړی حذر کوي. ځکه ټولنیز کوډونه دي یا د ژوند بېذات فزیکي شتوالی دی چې منع کوي چې دا کس دا کار ونه کړي. دا یو مسله ده په ټولنه کې. په کور کې مور او پلار دی، په مکتب کې استاد دی، په ټولنه ملګری دي، نور داسې میکانیزمونه شته دی چې د دې دغه حرکت محدود کړي. دغه محدودیت په مجازي نړۍ کې دا محدودیت د منځه ځي.
تاسو خبر یاست چې پر فیسبوک او ټویټر اکثر خلک په نورو نومونو پاڼې او اکاونټونه پرانیزي. دې ډول پیژندګلوي ته جعلي آی ډی ګانې ویل کیږي. ایمل جلال وایي د جعلي پاڼو تر شا هم اصلي کسان ناست وي او د ټولنې غړی وي. د د پان داسې جالي پاڼې د انټرنیټ د نامحدود ازادۍ نتیجه دي چې لاري خلک هغه افکار خپروي چې په ټولنه کې د دودونو یا ارزښتونو له وجې نشي کولای. جلال وایي هغه خلک چې د ټولنیزو شبکو له کاره پوره خبر نه وي، نه یوازې د سخت دریځ بلکې د جنایي کړیو تر اغېز لاندې هم راځي.
فیک آی ڈی مسئلہ ہم ہم دغه د هویت مسئلہ ده. ممکن تاسو ته الته په فیسبوک یا په ټوئیټر کې آی ڈی فیک آی ڈی یو څوک چې نومې نه وي، اما په حقیقت کې هغه دغه شاته یو کس ناست دی، فزیکی حضور لري خو صرف تاسو نه پیژنئ. دوی کولای شي چې په ډېر اسانۍ باندې هغه افکار چې نه دي کولای چې خپل فامیل سره مطرح کړي یا مور او پلار په مخ کې مطرح کړي یا نور سره مطرح کړي، په ډېر اسانه توګه په فیسبوک او ټوئیټر کې مطرح کوي. د دې یو پایله ده چې انسان دغه نامحدوده ازادي د دې هغه هویتي شخصیت ته زیان رسوي. که چیرې دوی دغه کس د ټولنیزو میډیا په کارونې باندې د هغې په اصولو باندې پوه نه شي، یو سخت دریځی خواته تللی شي، دا د د دینی سخت دریځی په معنا نه ده، یعنی په تمام معنا رادیکالیزم خواته تللی شي، او هغه ګروپونو سره چې د دې په اړه یعنی د دې غوندې فکر کوي، هغه کسان چې د دې غوندې فکر کوي دوی سره په اسانۍ سره ملګری شي. فرق په کلار کلار باندې په یو مجازي اجتماع باندې بدلیږي، په یو مجازي ټولنې باندې بدلیږي، او دا ټولنیز مجازي ګروپونه دي چې په حقیقت کې په ټولنیزه میډیا کې راڅرګندېږي او د هیوادونو د ټولنو په سیاستونو باندې په ورځني ژوند باندې اغېز کوي.
د جلال په اند له غربي هیوادونو څخه اسلامي دولت یا داعش ډلې سره په یو ځای شویو کې 40% د فیسبوک لاري ورغلي ول.
راپورونه چې ما ولوست هغه کسان چې د غرب نه د داعش د لیکو سره یوځای شوي دي 40% د فیسبوک تلار یوځای شوي، نور همداسې 90% په ټوله کې د ټولنیزو میډیا تلار یوځای شوي. نو دا ډیره مهمه مسله ده.
نو که یو کس دومره زیاته ازادي لري چې هغه خبرې هم پر ټولنیزو شبکو کولای شي چې په ټولنه کې ور باندې بندیز وي، نو آیا دا د انټرنیټي شبکو مثبت اړخ نه ښیي؟ ایمل جلال وایي ځینې موضوعات د بیان له ازادۍ یا ارزښتونو سره نشي تړل کېدای.
ګورې د ارزښت مسله دلته مطرح نه ده، یعنی د مثبت یا د منفي اړخ مسله مطرح نه ده. تاسو ته یو متفق طبیعي ډګر درته درکوي، یو متفق طبیعي میدان درته درکوي چې تاسو دلته داخليږئ. اوس دا ستاسو خوښه ده، دا ستاسو د داخلي شخصیتي جوړښت پورې اړه لري چې کوم لور ته دینه تاسو استفاده کولای شئ. په فردي لحاظ دا د انسان د ورکیا پورې اړه لري چې د کوم لور ته سوق کیږي، یا په دې معنی چې ټولنې ته د ویلو لپاره څه لري. دا خبره په دې باندې ارزي چې د بیان د ازادۍ مسله ورسره یو ځای کو، او یا آیا دا خطرناک نه ده چې یو څوک نشي کولای چې د پورو پلار په مخ کې هغه خبره چې د عار غني ننګ غني یا د ټولنیزو کلتوري کوډونو خلاف غني په فیسبوک کې دا مطرح کوي.
د ایمل جلال په اند کله چې یو کس د ټولنیزو بندیزو لکبله شخصیت او پیژندګلوي پوره نشي پټاګه کولای، نو د جالي پاڼې للاري پر انټرنیټ پټاګه کوي چې دا په مجازي نړۍ کې د هغه کس اصلي نفسیاتي او رواني شخصیت خيي.
هغه شخصیت چې ټولنیزو کلتوري پابندیو او محدودیتونو لامل چې نه دی بیان شوی، هغه تاسو د فیک آی ډی للاري بیانوي. مطلق همدغه ځای د مجازي هویت یو ډیره مهمه نښه ده. هغه د انسان په ذهن کې یا د انسان په زړه کې هغه ویته زمری راپاتېږي، یو د حقيقي زمری دی. په حقیقت کې دا د انسان هغه روحیاتي او نفسیاتي اصلي چیرې ده چې دا رامنځته کیږي.
اوریدونکو، په تیر وختونو کې موږ دا په تفصیل بیان کړي چې د ټولنیزو شبکو ارزښت په 2011 زیږیز کال کې تر عربي پاتسون وروسته جوت شو او حکومتونو ورته پام وکړ. له هماغه وخت راهیسې عادي رسنیو هم ټولنیزې پاڼې کارول پیل کړل او حکومتونه یې هم خورا زیات کاروي. د ټولنیزو او کلتوري چارو پوه ایمل جلال همدې ته په اشاره زیاتوي، اوس مهال حکومتونه ډلې، شخصیات، سخت دریځه او جنایي کړۍ په انټرنیټي شبکو کې د عربونو ډالرو پانګونه کوي.
په دنیا کې دغه اوس هم په میلیارډونو ډالر سرمایه گذاري کیږي چې د ټولنیز میډیا له لارې د خلکو د سیاستونو د هیوادونو د ګروپونو د ترهګریزو ډلو د جرمی ډلو په عین حال کې د ټولنیزو سیاسي اکټیویستانو د ډلو لخوا الته دامونه ایښودل شوي. په یوې اصطلاح باندې زه ولا دام نه وایم، شبکې ورته وایم. فقط دې ته منتظر دي چې دغه کسان چې کله ټولنیز میډیا سره ننوځي هویت یې بدلیږي، بې دفاع کیږي، دوی ته ناست او دوی غواړي چې دوی په خپل دام کې ونیسي.
اوریدونکو، دا وه د ټولنیزې شبکې او سخت دریځي نننۍ خبرونه. تاسو واوریدل چې د نړۍ عربونه خلک ټولنیز شبکې کاروي چې پکې تر ټولو زیاتې د فیسبوک کارونکي دي. په خبرونه کې راته شنون کې ویل چې کله یو کس ټولنیز شبکو ته ورننوځي نو هویت یې بدلیږي. تاسو خبر شوي چې کله ناکله خلک د ځینو ټولنیزو کلتوري محدودیتونو له کبله چې په ټولنه کې یو خبره نشي کړای نو د جعلي آی ډي لارې پر انټرنیټي پاڼو کوي. د پوهانو په اند جعلي آی ډي تر شا ناست اصلي کس د خلکو ذهنونو بدلولو هڅې هم کوي، او هغه کسان چې د انټرنیټي پاڼو د کارولو پوره پوهه نه لري بیا د سخت دریځ ډلو په دام کې ګیریږي. ټولنیز شبکې او د هویت موضوع څومره جدید او په افغانستان کې آیا د انټرنیټي شبکو لاري د خلکو د افکارو بدلولو په اړه ارقام شته او کڅنګ دا موضوع راتلونکي اونۍ په خبرونه کې چیرو اوس مو په مخه ښه.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځي